السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1446 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلیږي چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالی شورا وایي د سولې هغه پلان بشپړ شوی چې حکومت به د کابل په کنفرانس کې نړیوالو ته وړاندې کړي. ولسی جرګې د فیسبوک له لارې د وسلو د پلور او پیر اعلانونه د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بولي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي، او د عفو نړیوال سازمان وایي لسګونه ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله د حبس له خطر سره مخامخ دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د کابل پروسې دوهمه غونډه سبا د افغانستان په پلازمینه کې جوړه شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د عملی همکاری ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا بلل شوې. د کابل کنفرانس د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وویل د سولې بشپړ پلان چمتو شوی، او په همدې غونډه کې به افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو جګپړو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ډیری هیوادونو او سازمانونو په غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د هغو نقلي وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې او بهر افرادو او چارواکو ته توزیع شوي وو. دغه وزارت درې ورځې وړاندې د افرادو ته 45 ورځې وخت ورکړی و چې دا وسایط په خپله خوښه اړوندو ادارو ته وسپاري، کنه قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پولیسو د بیرته راګرځول شویو نقلي وسایطو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل چې په دې برخه کې پرمختګ شوی.
یو تعداد موټر هغه چې تشکیل نه باندې و هغه که وزارت تر بکیو او که باندې د اشخاصو د افرادو سره و، یو تعداد تسلیم شوی دی وزارت ته، نور هم د تسلیمۍ په حالت کې دي. شمیر دقیق معلوم نه دی ځکه دغه شیبه په شیبه تغییر خوري.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سلګونه نقلي وسایط یې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او له تشکیله بهر توزیع شوي و چې په دې کې ځینې بانفوزه مشران د ملي شورا غړي او هغه کسان شامل دي چې د دندو له ختمېدو وروسته له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه وایستل شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اونیزې اعلامې پر بنسټ د دې کډوالو 15,000 تنه په خپل لګښت بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. دا اداره همداراز وایي چې په افغانستان کې په تیرو 2 میاشتو کې ټول 3,500 کسان له خپلو کورونو او مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې په ټول افغانستان کې څه باندې 50,000 کډوالو ته مرستې هم ویشل شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې ریښتونو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دي چې پیونګ یانګ د خبرو وړاندیز وکړي. ډونالډ ترامپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله د هغه څه په اړه چې د ریښتینی شرایطو بلل معلومات ورنه کړل. فکر کوم ولسمشر شی به جوړې دی، هغه زموږ سره مرسته کوي چې له شمالي کوریا سره چې مذاکرات غواړي خبرې وکړو. هغه څه چې تیره شپه مو واورېدل هغو د خبرو غوښتونکي دي. موږ هم د مذاکراتو غوښتونکي یو، خو یوازې د سمو شرایطو پر اساس. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون ویلي وو واشنګټن باید د شمالي کوریا پر وړاندې په خپل سخت دریځ کې نرموالی راولي. د امریکا متحدو ایالاتو تیرونۍ د اټومي پروګرام او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر پیونګ یانګ نوي بندیزونه ولګول چې له دې سره د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو احتمال کم شو. د اف نړیوال سازمان وی لسګونه ایرانی میرمنې د جبري حجاب د اغوستو پر وړاندې د اعتراض لکبله د اوږدمهاله حبس له خطر سره مخامخ دي. ایرانی چارواکو لسګونه میرمنې چې د دې اقدام په اعتراض کې له حجاب پرته سړکونو ته راوتلې وي نیولې دي. د ایران حکومت وایي هغه کسان چې د جبري حجاب اغوستو پر قانون اعتراض لري د فساد او فحشا د دودولو په تور ښایي تر لسو کلونو په بند محکوم شي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل ایران لسګونه میرمنې د اوږدمهاله بدن او بخښي د اوږدمهاله بند له خطر سره مخامخ کړي دي چې دا د ښځو د حقونو څخه لویه سرغړونه ده. او ملګری ملتونه وایي د سوریې په ختیځه غوطه سیمه کې د تیرو دوو ورځو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د دې سازمان د بشري چارو یوې ویاندې لیندا تام په دمشق کې وویل چې د سوریې د رژیم مخالفینو لخوا پر پلازمینه راکټي بریدونه دوام لري خو په دې اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. میرمن تام وایي د ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې د خوراکي موادو او نورو لومړنیو اړتیاو 15 کاروانونه ختیځې غوطا سیمې ته واستوي، خو هغه زیاتوي چې دا مرستې د همدې سیمې د وضعیت په څرنګوالي پورې تړلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه په تفصیل کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. و باورئ چې د سولې عالی شورا وایي هغه طرحې بشپړه کړې ده چې حکومت به د کابل د پروسې په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي.
د قومي مشرانو سره، د علماو سره، سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنو، ځوانانو، ټولو طبقاتو سره مشورې وشوې په همدې ورځو کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د فیسبوک په ګډون پر یو شمیر ټولنیزو شبکو د وسلو د پلورلو اعلانونه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ دی. اجرایی رئیس وایي افغان حکومت له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې په مقابله کې د افغانستان همکار شي. په نورو موضوعاتو کې افغان سرتیرو ته د اړتیا مار او اړتیا وړ موادو او تنخواګانو د نه رسېدو په اړه بیا هم یو راپور لرو. دا ځل د کونړ لغه کنډو څخه
د خدای درګه ته راکړي وړي او دا نه ورشته، نه دال شته، نه لوبیا شته، نه غوړي شته، او دا د غره غسپیرکي خوړ کوو او پس دا خورو.
نور راپور نه هم لرو او ردو تیر سره اوسئ. د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د کابل کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او د سولې هغه پلان چمتو دی چې په دې کانفرنس کې د افغان دولت لخوا نړیوالو ته وړاندې کیږي. د سولې د عالی شورا غړي حاجي دین محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پلان د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د 28 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړ شي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان دولت له لوري د سولې پلان د بشپړېدو خبره کوي. دا پلان به د افغان دولت لخوا د کابل پروسې دوهمې غونډې ته وسپارل سي چې د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د سولې د عالی شورا غړي حاجي دین محمد ازادي رادیو ته د دې پلان د جزئیاتو ورکولو ډاټه وکړه، خو وايي له بیلابیلو اړخونو سره خبرې سوي دي.
زما د معلومات د مخې نه خو د هغې لپاره دا بشپړ دی ځکه چې د دلته تقریبا د ټولو مجاهدینو خو مشرانو سره، د قومي مشرانو سره، د علماو سره، د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنو، ځوانانو او دا ټول طبقات سره مشورې وشوې. په دې ورځو کې
د کابل پروسې په دې غونډه کې د افغانستان له لوري نړیوالو ته د سولې د هر اړخیز پلان وړاندې کول، هغه څه چې د افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا په ګډون یو شمیر لوړ پوړو چارواکو د وړاندې کولو ژمنه کړې ده، څو وکولای سي په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ جذب کړي. تر دې وړاندې د سولې علي شورا ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پلان د سولې د پخوانیو پلانونو څخه ځکه توپیر لري چې په دې طرح کې د سولې په عملی اقداماتو د سولې د خبرو د پایل پر څرنګوالي د وسلوالو طالبانو او د پاکستان پر وړاندې د روشانه دریس په تړاو خبرې کیږي. حاجی دین محمد ازادي راډیو ته زیاته کړه
د سولې یو د سولې باندې اجماع و چې هغه ټول راغلي ده. دویم د سولې لارې چارې او بیا کله چې مذاکرات شروع کېږي او مذاکراتو کې کوم توافقات کېږي د هغه توافقاتو عملي کول تا د مهاجرینو بېرته راتلګ نړیوال ټولنې د دغو کارونو سره همکاري
د کابل پروسې لمړی غونډه د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه او دوهمه غونډه د چهارشنبه پر ورځ یعنی سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. دې غونډې ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ وویل چې ډیرو هیوادونو او سازمانونو په دې غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت وایي په دې غونډه کې دوه موضوعګانې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي چې باید بحث ورباندې وسی. یو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رواني هڅې او بل هم د ترخګري پر وړاندې روانه مبارزه ده. د دې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د دوشنبه پر ورځ وویل چې د کابل پروسې دا غونډه ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د رواني جګړې په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون پر یو شمیر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول پر فیسبوک د وسلو د پلور او پیر اعلانونه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ بولی او له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د دې کمیسیون غړي کرام الدین رضازاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل د غیر قانوني وسلو پلور او پیر زیاتوالی د دې سبب شوي چې غلاوې ترور او وحشت ورسره زیات شي. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
ل غیر مسول کسانو سره د وسلو شتون او په یو شمیر ټولنیزو ویب سایټونو کې د وسلو د پلور اعلانونه عام خلک او د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون اندیښمن کړي دي. د دغه کمیسون غړي کرام الدین رضازاده د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په انلاین ډول د وسلو دارنګ اعلانونو ستونزې زیاتې کړي او د خلکو امنیت ته ګواخ پیښ کړي. دی وای دغه وسلو خلک امنیت ته اندیښمن کړي. هغه څوک چې غیر قانوني وسلې پلوري او یا د فیسبوکونو لاري اعلانونه تکدي دوی باید وو پیژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. افغانان لدی زیات نور د بدبختۍ او بسری چې وس موجود دي تحمل نه لري. خاغلی رضازاده د هیواد په یو شمیر سیمو کې ورستې بې نظمۍ او په خوشحالۍ کې د هوایي ډزو لاملونه هم د غیر قانوني وسلو شتون په ګوته کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره باید جدي اقدام وشي. په دې ورستیو کې په یو شمیر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه په فیسبوک کې داسې اعلانونه تر سترګو کیږي چې په هغې کې د وسلو بیې او ماډل د پلور لپاره اعلان ته وړاندې شوی. د وسلو مینوال هم له اعلان کوونکو څخه د وسلو د پلور د ځای او بیو په اړه پوښتنې کوي او یو شمیر په دې برخه کې حکومت په نه پاملرنه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په شپه د آی ایس بی سازمان په لوبو کې افغان ورزشکارانو ولی هوتک او محمد مبارز د بریا په ویاړ یو شمیر وسلوالو د خوشحالۍ هوایي دزې وکړي. د راپورونو لمخې دغه هوایي دز یو شمیر خلک اندیښمن کړل او په یو شمیر ولایتونو کې عام خلکو ته مرګجوب له هم اړولې ده. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د خوشحالۍ له هوایي دز وروسته د یک شنبه پورس په یوې خبري ناسته کې وویل ډېرې دغه دزې د لوړپوړو کسانو لوري شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر راواخلو خو له پرلپسې هڅو سره سره بیا هم په نظر اخیستو بریالي نه شو. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت د څار ټیم تر اوسه دا ډول اعلانونو ته نه دی متوجه شوی. د دغه وزارت چارواکي په همدې حال کې ټینګار کوي او وایي دا ډول اعلانونه چې د خلکو رواني امنیت ته ګواښ پیښوي د قانون خلاف دي او عاملونو سره به قانوني چلن وشي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان ټولنیزو ویب سایټونو کې د وسلو د پلور اعلانونه د ځوانانو راتلونکي ته ګواښ بولي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي
آنلاین به فروش میرسونن.
د وایدا چې وسلی په آنلاین ډول پلورل کیږي دغه د الکترونیکی جرایم د کشف ادارې پوری اړه لري چې دغه سایټونه باید تثبیت او موقعیت پیدا او په ډاګه کړي. دوی باید ونیول شي. په دې مسله کې د غفلت نه کوي چې بیا عامیږي. خاغلی یارمن همدا شان زیاتوي دا کار له معیاري پلوه ټولنه بې ثبات او په ستونزو کې راګیروي. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید د دا ډول کسانو په وړاندې چې په غیر قانوني ډول وسلې پلوري جدي پروګرامونه ونیول شي او له تثبیت وروسته یې باید په وړاندې عملیات اجرا شي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله او قدرمن اوریدونکو اوه بجې او پنځلس دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د امنیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په افغانستان کې یو شمېر خونړۍ حملې وکړې. په دغو حملو کې یوه د هلمند په لشکرګاه کې هم وه. مقاله لیکي چې طالبانو په فراه او هلمند ولایتونو کې د شپې لخوا پر امنیتي پوستو حملې کړې. مقاله په فراه ولایت کې د سختدریځو حملو ته اشاره کړې. ورځپاڼې د فراه د ولایتي شورا د یوه غړي داد الله قانی له قوله لیکلي چې په دې حمله کې تر شلو زیات پولیس وژل شول. مقاله همداراز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکي چې وایي په دې حمله کې 15 پولیس وژل شول او 2 نور ژوندي نیول سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو همداراز په هلمند ولایت کې 2 ځانمرګي بریدونه وکړل. په دې حملو کې 2 سرتیر وژل شول او ګڼ شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل وو. مقاله لیکي چې د دې ترڅنګ په کابل کې د شنبې په ورځ یو ځانمرګي بریدګر یوې امنیتي پوستې ته نږدې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد والوزول. له دې حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو امنیتي ځواکونو دفتر د لنډې مودې لپاره وتړل سو، خو وروسته پرانیستل سو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ کابل د کابل پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیزه طرحه او لیدلوری د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. مقاله زیاتوي چې تیره میاشت داسې ښکارېده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره رد کړه، که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې له ډېرې مودې راهیسې طالبان په فراه ولایت کې فعال دي، خو په تیرو دوو میاشتو کې خپل تاوتریخوالی زیات کړی دی. مقاله لیکي چې په جنوري میاشت کې طالبانو د فراه ښار لوی لارې بندې کړې، د پشتي رود ولسوالۍ پراخې سیمې ونیولې او پر یو شمېر امنیتي پوستو یې حملې وکړې. په دغو حملو کې لږ تر لږه 23 پولیس ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. مقاله لیکي چې چارواکو چټک پرګون وښود او د فراه والی استعفا ورکړه. د پولیسو مشر له دندې ګوښه سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی پر ځای نور کسان وګمارل او سلګونو تازه دامي سرتیري د ښار د سقوط د مخنیوي لپاره ولېږل شول. مقاله زیاتوي چې په نورو سرتیرو سربیره په دغه ښار کې د طالبانو حملې دوام لري، خو فراه ښار اوس تر ډېره خپل عادي حالت ته ستون سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د افغانستان همکار واوسي. عبدالله عبدالله په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز وویل چې د تروریزم د ملاتړو په اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته سپارل شوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ییز یووالي او همکاري ټینګار وکړ. انټونیو ګوتریش د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د انتخاباتو، اصلاحاتو او په افغانستان کې د سولې هڅو په برخه کې له دغه هیواد سره همکاري ته دوام ورکوي. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه پر ورځ په ژنیو کې د لیدونکو کتنو پر مهال د افغانستان پر مهمو مسایلو بحث وسو.
په دغه کتنه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت، د افغانستان پر پارلماني او ولسمشریزو ټاکلو، د اصلاحاتو پر پروسه او همداراز د کابل پروسې پر کنفرانس باندې بحث وسو. د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمه د هیوادونو پر همکاري او صادقانه عمل باندې هم دواړو طرفین نظرونه تبادله کړل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې لیدنه کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا د 28مې غونډې په څنډو کې ترسره سو، دغه راز ویل چې افغانستان او متحدین یې هڅه کوي څو د کابل د پلانونو د ملاتړ او له ستونزو سره د مقابلې په برخه کې په ګډه کار وکړي. عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې د تروریزم د ملاتړو سره د مقابلې په برخه کې د افغانستان سره همکار واوسي.
Reducing civilian casualties is of utmost importance to us.
دوی وایي د ملکی تلفاتو کمول زموږ لپاره تر ټولو ډیر اهمیت لري. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي او کابل ته د هغوی د وروستي سفر څخه مننه کوو. هغه ځای چې موږ دغه پلاوي ته داسې کره شواهد وړاندې کړل چې شي یو حکومت تروریستي شبکې تمویلوي، هلته روزنه ویني او پناه ځایونه لري.
And sanctuary facilities.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د روان کال د جنوري په 14مه نیټه کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر، اجرایی رئیس او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره ولیدل. هغه مهال ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له ورغلي پلاوی وغوښتل چې پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، ځکه افغان حکومت په دې باور دی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه کوي یا بریدونه پلانوي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه د پاکستان پر وړاندې کوم اقدام نه دی اعلان کړی، خو په دې وروستیو کې د مالی سرچینو د څاري نړیوالې ډلې خبرداري ورکړ چې پاکستان به د تروریزم د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. د راپورونو له مخې که چیرې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي او عملي اقدامات ونه کړي، د روان میلادي کال په جون میاشت کې به د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل سي چې د تروریستانو د تمویل مخې نه دی نیولې. د امریکا او افغانستان له لوري له تورونو سره سره پاکستان په پرله پسې ډول د ترهګرو د ملاتړ خبره ردوي او وایي د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی او ډیرې قربانۍ یې هم ورکړې دي.
خبری مجله اوري
د کونړ په غاښ کنډو کې پراته پولیساتی پولیس د خوراکي او نورو ارتیا ور موادو لنشتوالي شکایت کوي. د وای 15 میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی اخیستي او کورنۍ لستونز سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري لکونړ.
د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د غاخي کانډو کې د ډیورن په کرخه افغان پولیساتی سرتیری وای 15 میاشتې کېږي چې یاد سیمیتا بوتل شوی او سي خوراکي توکي او نور اړین مواد ختم شوی دي. یو تنچی له نوم خودلوې ډډه کوله د دوشنبه په ورځ په ټلیفون ازادي رادیو سره خپل ستونزې داسې شریک کړي.
منګه د مرور د غاخي کانډو نه منګه سرحدي عسکري ما 15 میاشتې او شر ورځې منګه چې دې غاخې کټه راخې جوړي نه راته د مسلمانې په سترګو ګوري بس راخې جوړي د خدای درګه ته راخې جوړي او دا نه ورشته نه دالشته نه لوبیاشته نه غوړشته او دا د غرغ سپیرخي خورکو او پس دا خورو.
یو بل سرتیری هم ویل دوی د خپل وطن څخه د سر په بدل ساتنه کوي خو ورته د موادو د نه رسیدو په وجه د ژوند سخت شپې ورځې تیروي.
دا نه وایي چې موږ په دې کې مرو، موږ په دې کې ځخمن کیږو، موږ نه بلاس کټ کې خبره نه کټ کی بمونه واپاتی کی منګه دغه بغیرتی منګه نه دغه کوچی را منګه خپل افغانستان پریدو نه خپل افغانستان نه پریدو مگر چې د مرشه افغان او د دولت منګه غو مخری.
دوی وې تنخاګانې په بانکونو کې پرتی دي، له دوی پرته د کورنۍ بل غړې نشي رئیسټلې. نو همدا لامل دی چې فامیلونو ته اوس دکانداران په پور سودا هم نه ورکوي.
بچرم د ورګ نور مرشه دا اوس منګه به څه ایرانې ما چې اوس منګه و سشته څه چاره وګورګه سودا مو دم فقط باندې دکانداران را سره دا شپه مې شي کېږي چې دا دکانداران را باندې سودا هم بند کړل. هته پوسی او 500 ډېر کسان یو د ټولو د سوري ناری وي.
په ختیځ کې د لومړی سرحدي لوا قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د ډیورن په فرضي کرخه د پروتو پولیساتو سرتیرو ستونزې منلی او د حل د پاره داسې ژمنه کوي.
سر دا واسطه سلسله خیرت د اکمالات تبادله د پرسونل کیږي، اکمالات ارس سی وی دی ورته سر د وخت لکه پوره کېدو دا یو صورت دی. لا پات دې واسطه سلسله خیرت د راته منل دي اکمالات.
په دفاع وزارت کې د پولیساتو ځواکونو نوی عمومي رئیس ډګر جنرال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د سرحدي ځواکونو ستونزې هواري کړي او ناواپس غاخي کنډو او بنشي ته غزيدل لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
زموږ واغ ټول اوریتونه په اول سر کې د کونړ د سرحدي پولیسو هغه لیرو پوسو هغه لیرو قرارګاو لار خلاصونګي او دا غوي ته پر وخت زمان دا غوي اعتمادات یا شای باتا تحکیمات د دوی ټول هغه تجهیزات بعد مکمل د دوی ان شاء الله
د کونړ په سرکانو مراوري او دانګام ولسوالیو کې د ډیورن په کرخه افغان پولیساتي پراته دي چې له تیرو څو کالو ورته غزیدلې لارې وسلوالو مخالفینو تړلې او یادو سرتیرو ته افغان حکومت ټول اکمالات د هلیکاپټرو په وسیله کوي.
د ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونې پورسته شیبو کې څو شیبې وروسته د ژوند رنګونه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا د هیواد په پلازمینه کابل کې جوړه شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د عملي همکاری ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا بلل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د پولیسو د هغو نقلي وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او بهر افرادو او چارواکو ته توضیح شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وی د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي او همداراز په تیرو دو میاشتو کې ټول 3,500 کسان په افغانستان کې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه د سوریې په ختیځه سیمه غوتا کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده د تیرو دو ورځو په پوځي عملیاتو کې د لږ تر لږه 150 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغان نړیوال سازمان وایي لسګوره ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب د اغوستو پر وړاندې د اعتراض له کبله د اوږدمهالي حبس له خطر سره مخامخ دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې له رښتینو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دي چې پیونګ یانګ د خبرو وړاندیز وکړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ.
د ژوند رنگونه
نیمه چینارګل د جلاپی مال نه خپل خرڅوم وای
دغه جلاپی سره رقم کار ده
جلاپی هم مال اخلو 5000 8000 10000 بیا خرڅوم زر په 1500 غټپ کې اخلو دې د جلاپی وای
دغه مال نه چرولې بیا دوی ته واخم ورکوي خې ساتي
وو د ارشخه ورته اخلو دا واخه دا شان ورته اخلو دغه قیمت ته هم دره اله قوتو نه قوت خپل پیسې کی قوتو نه قوت خپل پیسې اله کوي ما سره ته چینه کوي 200 300 غټو کیون کی
دغه اوري چی پیای کنه دغه د اوري او چرول هم یو څکار غواړي مثال شپېلک مدز دی دوبو په وخت کې بشپېلک ورته و هي یا چې څراوي چراړه وي چې چرته نه پرېګ دی دا شان دی هم زدې کنه
هغه د غرو کوچان شپانور تکي او موږ خو ځالا پن خلک غونه ډېر ساز نه ساز ما نه پیګو نو مخه ولوم دغه زو هر چیرې خرڅو مال خرڅو بدر کوړتا دا شپېلک ملک وای نه پیګو
کدا سی وکي چې خپل میږي وساتي او بیا هغه یوري درته پیدا کړي دا سی به مونږ ته ډیر وي
هغه خود سی ته چغرو ته نو سټلای و غرونه دا سی رقم کمانډانان دی زورګران دی زوراور دی هغه چیرې میږي غرو کې مونږ ساتلای شو کنه مخکې پلار وختو کې مونږ کوچان او شیدا وس نو سټلای غرو ته نو سټلای کمځاینه زمون سړځاینه او کمځاینه هغه مقصد او سالته زور واکان دی موږ چیرې پرې ځاله موږ لار سره چلار سره مم چورای معلوم چورای زور را ناخلی ما کمانډان سم سره مال راکو زه سر ګروپ مو به مال راکو یا وش راک هلته نه کی یل کلا کولاش
دغه جلاف په یو جالب خاطره کرته وای
اغله زیاتې یو وخت ته خارته تلایم اخونه چراول مزدور مونی و هغه مزدور موږ باندې لار جوړ کړی و اجل راول یو ځکه کمانډان سره لار جوړ کړی و غي انډیوالو زړی و چې موږ وښکای بیا مو بچی ته ویل چې یو خو مت تخته کچیر کوم کار پیدا شپاو نو ته یو خو تخته زبل اخو بیا اشتیاه ما شغل راته نو سو قریب و چې موږ مړکی بیا مزو یو خو تخته زبل اخو تخته بیا خدای مهربانی هغه مالم لا سره خو یو څه مصرف هم پوک نو هغه جالب مسله و پدې چې ما ویل چې ولا مال ما ټول تلف سو موږ هم تلف کیدو موږ هم وزل ګیرکړی و کېدو خو خدای مهرباني او موږ بیرته مغلوطه ورغلی وو هغه غلو بیا هغه مال ورته پلاس راکړم یو څه پیسې موږ مصرف وکړو
لدې سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو قدرمن اوریدونکو یو بل نیم ساعت خبری پیلېږي چې نیم سا